تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست په پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوې زه بوریوال کاکړ درته په دې یو ساعته خبرونه کې هم هرکلی وایم په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې در خبرو د خبرونې په دویم نیمای کې په تاسو د مشال رادیو اونیزه خبرونه هم اوري خو تر هغه وړاندې مو خبرونو ته پام راړو نمړی د مهم خبرونو سره ټکی مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا ویلی چې واکمن تحریک انصاف د 2013 کال د انتخاباتو لپاره له اسرائیل څخه پیسې ترلاسه کړې وې. افغان چارواکي دا کوي چې په ننګرهار او غزنی کې یې نږدې 40 وسلوال طالبان وشلې او د امریکا ولسمشر جو بایډن په دې لټه کې دی چې له روس سره د نوي پایل په نامه اټمي تړون تر 50 کالو وغځوي. د پاکستان جمهوریت تحریک مشر او د جمعیت علماء اسلام امیر مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا تور پورې کړی چې واکمن تحریک انصاف د 2013 کال د انتخاباتو لپاره له اسرائیل څخه پیسې ترلاسه کړې وې. مولانا فضل الرحمن دا خبره بیګا په کراچي کې د خپل ګوند لخوا د فلسطین په حق کې او د اسرائیل پر ضد رابلل شوي پراخې ولسي غونډې ته په وینا کې وکړه. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د تحریک انصاف پر ضد له بهرنیو هیوادونو په ناقانونه توګه د پیسو ترلاسه کولو روانه مقدمه د دې ثبوت دی. غونډې ته په پاکستان جمهوریت تحریک کې د شامل ګوندونو استازو هم ګډون او ویناوي وکړې. تحریک انصاف وایي له بهره په ترلاسه کړو پیسو کې که ناقانونه کار سوی وي نو هغه د دوی په وینا په ایجنټانو پورې اړه لري. پاکستان جمهوریت تحریک د جنوري پر 19 هم په اسلام آباد کې د انتخاباتو ادارې مخې ته د دې لپاره احتجاج کړی و چې ولې د تحریک انصاف پر ضد د دې مقدمې پریکړه نه کوي. په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغي په تیرو 4 ساعتونو کې 40 کسان نور وژل دي. د دې ناروغي په اړه د پاکستان د صحت څانګې ځانګړې ویبپاڼه لیکلي چې کورونا وایرس تر اوسه په ټول ملک کې په مجموعي توګه 1,204 کسان وژل دي. د ویبپاڼې په وینا په تیرو 4 ساعتونو کې 2,015 کسان نور په دې ناروغي اخته شوي دي. په پاکستان کې تر اوسه له کورونا وایرس ناروغي څخه 4,02,000 کسان جوړ شوي هم دي. د افغانستان د ننګرهار چارواکي ادعا کوي چې د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې د افغان پوځ په عملیاتو کې 40 طالبان وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي چې 1 طالبان د هسکې مینې په تړلي کنډو دیوانی سیمو کې وژل شوي او یو وسلوال طالب ژوندی نیول شوی دی. دې دفتر په یو جلا بیان کې ویلي چې د خوږیاڼي ولسوالیو په خدرخیلو سیمو کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د تراب په نوم د یو قمندان په ګډون 3 وسلوال طالبان وژل شوي دي. بل پلو د غزنی ولایت امنیتي چارواکو هم ویلي چې په یو هوایي برید کې 9 وسلوال طالبان وژل دي. د افغان پوځ ځایي ویان ایمل خان مومند وایي چې د طالبان پرون هغه مهال وژل شوي چې د غزنی د مرکز نانی سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو د برید پلان جوړ کړی وو. طالبانو د افغان چارواکو د دې اداو په اړه لڅنه دی ویلي. د امریکا ولسمشر جو بایډن په دې لټه کې دی چې له روس سره د نوي پایل په نامه اټمي تړون تر 50 کالو وغځوي. د اټمي وسلو کابو کولو په اړه د دې تړون موده د راتلونکي فروری میاشتې په پایل کې ختمیږي. د سپین ماڼۍ د رسنیو سیکرټري جین ساکي د جنوري پر 1 ویلي چې ولسمشر جو بایډن له ډېرې مودې راهیسې په دې نظر دی چې دا تړون د ملي امنیت په برخه کې د امریکا په ګټه دی. نوموړي ویلي په تېره بیا په داسې وخت کې چې له روس سره د امریکا اړیکې داسې پر تضاد ولاړې وي لکه اوس چې دی. دا د اټمي وسلو د مخنیوي په اړه د امریکا او روس ترمنځ وروستی پاتې تړون دی. او د عراق په پلازمینه بغداد کې په 2 ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. د چارواکو په وینا دا په تیرو 2 کلونو کې تر ټولو خونړۍ پیښې دي چې شاوخوا 110 کسان یې نور ټپي کړي هم دي. چارواکي زیاتوي چې دا ځانمرګي بریدونه د جنوري پر 1 د بغداد په تیاران 4 لار کې په یو سرخلاصي بازار کې شوي دي. چا تر اوسه د دې بریدونو ذمواري نه ده منلې. د خبرونو پای د تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساعت خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. پته ده www.mashalradio.com. او سم د ریپورټونو پر لور راځو. د خبرونه لومړی موضوع ته، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې د جنوبی وزیرستان 80% آبادی غریب ده، او د رپورټون او د راپورته کولو لپاره به یې ځوانانو ته قرضی، تعلیم او میرمنو ته څاروي ورکوي، او پر مځکو به یې د زیتون بوټي کوي. خو وزیرستانیان وایي چې عمران خان د 2019 کال په اپریل میاشت کې هم وزیرستان ته د خپل سفر پر مهال داسې وعده ورسره کړې وې چې د دوی په وینا تر اوسه نه دي پوره شوي. دوی وایي حکومت باید له دوی سره کړي ټولي وعده پوره کړي. اسرار الله مومند په دې اړه رپورت لري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دغه خبرې په چار شنبه د جنوبی وزیرستان د سفر پر مهال په واڼا کریډټ کالج کې وکړې. خو د جنوبی وزیرستان د مولا خان سره یو قبایلي مشر ملک نور خان په زیارت ورځ مشالې ډوته وویل چې د 2019 کال په 23 اپریل چې عمران خان د جنوبی وزیرستان په سپینکۍ رغزۍ کې له وزیرستانیانو سره کومې ژمنې کړې وې، نو هغه یې هم تر دې دمه نه دي پوره کړي.
کاروبار به مو، روزگار به مو خلاص وي کنا، روډونه درکو کنا.
نورخان وایي چې وادو ته د عملی شکل نه ورکولو له کبله په حکومت د خلکو اعتبار کم شوی. جنوبی وزیرستان د توی خولی یو مشر غلام حسن په زیارت ورځ مشالې ډوته وویل چې د پاکستان حکومت وزیرستانیانو ته د څه ورکولو پر ځای له هغو شته وسایل اخلي. د جنوبی وزیرستان ځانګړی شبی خیلو شیرپا او مسید چې یو وکیل دی په پنځ شنبه یې مشالې ډوته وویل که څه هم وزیر اعظم عمران خان ژمنه کړې وه چې په قبایلي سیمو کې به د قانون بالادستي راولي، خو نوموړی وایي اوس هم چې یو پوځي په دغه سیمه کې د وسلوالو لخوا ووژل شي نو په بدل کې بې ګناه ولس نیول کېږي.
خو هغې نه بعد یو 1500 کسه بې ګناه نیول کېږي، هغه اسبنه تشدد کېږي، خلک پورته کېږي، عدالت ته نه پېش کوي. نو آیا دا کوم قانون دی؟ دا د قانون بلدستی ده که دا د قانون توهین دی؟ نو مونږ دا وایو چې د کومه دوره وکړه، دا صرف فارمیلیټي وه.
د جنوبی وزیرستان یادو قبایلي مشرانو دا هم ویل چې دوی په سیمه کې د وسلوالو پر ضد د راه نجات پوځي عملیاتو څه باندې 10 کاله وشو، خو په دې عملیاتو کې د ړنګ شوو زرګونه کورونو معاوضه اوس هم نه ده ورکړل شوې. دوی وایي تعلیمي ادارو، هسپتالونو او روزګارونو ته سخته اړتیا لري. دا روس الحقو دا چې وزیر اعظم عمران خان په چهارشنبه په واڼا کریډټ کالج کې ځوانانو ته په وینا کې وویل چې لننه با په وزیرستان کې 3G او 4G انټرنیټ فعالوي، او ځوانانو ته به د کاروبارونو شروع کولو لپاره قرضې ورکوي.
وزیرستان پیچھے رہ گیا،
وزیرستان وروسته پاتې شو. زمونږ د اندازې له مخه دلته 80% خلک د غربت له کرښې ښکته دي. مونږ به د خلکو ته پیسې ورکو، میرمنو ته به ساروي ورکو چې د کور خرچه پرې پوره کړي، وظیفې به ورکو، په تعلیم ترلاسه کولو کې به ورسره مرسته کوو. مونږ به له راتلونکي میاشتې دلته د زیتونو بوټي کرل پیلوو. د زیتون تیل ډېر ګران دي، او تاسو ته به یې دومره ګټه ورسیږي چې بیا به بهر ته د مزدورۍ لپاره نه ځئ. سړکونه به درله جوړوو او نور سهولیات به درته هم زیاتوو.
په اسلام آباد کې د نړیوال اسلامي پوهنتون د اقتصادي زده کړو د څانګې استاد پروفیسر میراج الاسلام وایي د غربت له کرښې د یو تن د ښکته کېدو مطلب دا دی چې د هغه تن د ورځې ګټه له $2 یا 320 پاکستاني روپو کمه ده. نوموړی وایي وزیر اعظم چې کله وایي د جنوبی وزیرستان 80% خلک د غربت له کرښې ښکته دي، نو د دې مطلب دا شو چې دلته کې خلکو ته تعلیم، پورا خوراک، لیخنه او گرمی د ځان بچ کولو پوره جامع سرپنا زیونه صحت او نور بنیادی اسانتیاوی پا سامتو گنه ملاویگی. نموڑی پا زیرت وز مشال دو تویل که عمران خان پا وزرستان کی د زیتون بوټو کرلو او نور و منصوبو تا عملی شکل ورکړي نو د خلکو جون ورسره تر څه حدا ښه کیدی شي.
چې زیتون فصل د کېدو سره هغه به مارکیټ کول او د هغې نه به روزګار اخیستل دا ډېر غټ ټایم به په دې کې لري. دغه شان کې کولنج شته چې انوستمنت یې نو په هغه کې به هم اداره کې جست داری سروایول به وشي. دومره پوټینشیل لري چې یاره دیو خامخا هلته دومره شي چې دیو هغه یو ډېر لارج سکیل باندې وکړي او د هغې نه د دیو پورا جست سروایول به دې د زندګو کې چې کومې ستونزې دي په هغه کې کمې راتلی شي.
بلخو د جنوبی وزیرستان مشران وای اقتصادي حالت په یی حلخه کیږي چې حکومت د دوی د آمدن په خوانی وسیله بحال کړي چې پکې افغانستان سره د دوی تجارت بحالول پر وخت چرغوزو او نور فصلونو ته د دوی رسایي یقیني کول شامل دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په پاکستان کې زیاتره زده کوونکي وایي چې د تعلیمي ادارو د تړل کېدو له کبله د دوی تعلیمي قابلیت اغیزمن شوی دی او د پخوا په شان تکړه نه دي. د هیواد د کورونا وایرس ناروغي د مخنیوي په لړ کې په 2020 کال کې دوه واره تعلیمي ادارې تړلې وې، خو اوس یې د دویم ځل لپاره ځینې خلاصې کړي او د ځینو د فروری له لومړۍ نیټې د خلاصولو اعلان شوی دی. د تعلیمي ادارو بندیدنې د زده کوونکو پر تعلیمي قابلیت څنګه اغیز کړی دی؟ دا پوښتنه عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې څېړلې ده.
د پاکستان حکومت اول وار د 2020 کال د مارچ پر 14 نیټه تعلیمي ادارې بندې کړې وې چې د سپتمبر په میاشت کې بیرته پرانیستلې، خو په هیواد کې د کرونا وبا د دوهمې څپې له کبله د نومبر پر 15 نیټه بیا وتړلې. اوس یو ځل بیا حکومت په مرحله وار توګه د جنوري پر 13 نیټه له 9 تر 12 جمعه پورې تعلیمي ادارې خلاصې کړې دي او دا اعلان یې کړی دی چې د فروری له لومړۍ نیټې څخه به له اوله بیا تر 8 جمعه ته پورې او دارنګه کالجونه او یونیورسيټیانې خلاصوي. د تعلیمي ادارو تر تړل کېدو وروسته له حکومتي فیصلې سره سم زده کوونکو ته د انټرنیټ له لارې زده کړې ورکول کېږي، خو د تیرو شاوخوا 9 میاشتو راهیسې د تعلیمي ادارو بندیدنې د زده کوونکو په وینا د دوی د زده کړو پر صلاحیت او قابلیت منفي اغیز کړی دی. د پېښور اسلامي کالج یونیورسيټي د پښتو څانګې زده کوونکی امین الله خان کندي د جنوري پر 18 نیټه مشالې دی ټول چې د تعلیمي ادارو تر تړل کېدو وروسته زده کړې شان هېر شوې دي.
مخکې خو چې لکه مونږ به ډېرې لیکچرې اخیستې نو لکه کور ته به رالو نو هغې به مونږ لکه څه ناڅه د ذهن کې نو هغې باندې به مونږ څه پیپرو کې مونږ ولیکل. اوس خو لکه چې دی نه هر څه اوس زما ذهن نه وتې دي، مونږ وایو چې پیپرو کې به بیا لیکو څه فزیکل اگزام خو مونږ ورته نه یو تیار، مونږ له راځي څه څه ولیکو.
په سواد کې هم زده کوونکو ته آنلاین زده کړې ورکول کېدلې، خو د جانزیب کالج د بی ایس زده کوونکی همرا فرحان د جنوري پر 18 نیټه مشالې ډول چې د ساينس تجربه د انټرنیټ للاري نسی کولای.
لاکډاون شروع شو نو په وخت کې زمونږه 8 سمستر نو 8 سمستر کې زمونږه ریسرچ نو ریسرچ سټوډنټ چې کم دي نو هغه لپاره لیب ورک چې کم دی هغه کې تیوري همي او لیب ورک چې کم دی هغه همي تیوري چې کم ده نو هغه خو مونږ ته په انلاین ایجوکیشن په ذریعہ باندې مطلب ټول شو سره سمک شو کله په چې کومو هغه موږ ډېر زیات ډیسټرب شو ډیټا کلیکشن یا هر څه چې کم دي نو هغه ټول ډېر زیات ډیسټرب شو.
کله چې حکومت د تعلیمي ادارو د بندېدو وروسته د زده کړو د انټرنیټ لارې د ورکولو اعلان وکړ، نو د بلوچستان او قبایلي سیمو زده کوونکو احتجاج وکړ او ویل چې د انټرنیټ نشتوالي له وجې دوی آنلاین زده کړو ته لاسرسی نه لري. محمد زفران په بنو یونیورسټي کې درس وایي او په خبره چې د کمزوري انټرنیټ له وجې له آنلاین زده کړو څخه هغه سي ګټه نشي پورته کولای چې له مخامخ زده کړو یې پورته کولای شو.
زما چې کوم زده هم یا هر نه هر شوی دی، لکه هغه شانتې مستر فیسیلیټیز وینا د دې د واجی چې مونږ تعلیم وو هغه دغه سپات شو. کوم زما کابل دی تو هغه د شانتې و چې زبا پیپر تک نه ستم یا ټول پیپر مې د ځان نه کوله او چې څنګه کوېشن و ما به حل کولو، اوس هغه شانتې کوېشن زنه شغل حل کولای.
د کوټي د اف جی کالج د کونکي محمد یاسین بیا د تعلیمي ادارو د بندیدو لپاره د حافظه د کمزور کېدو شکایت کوي.
په خوا به د ماته به استاد مخامخ لکه د بایولوژي کوم سبجیکټ چې اهل ته به چیرې ماته مشکل رالی، نو ما به په هغه سره د استاد سره سوال وکړي، هغه به ماته ځواب راک. چونکه اوس آنلاین کلاسز او ځکه ماته استاد مخامخ موجود نو، نو بیا ماته ډیر مشکل رالی. او د دې علاوه کتاب ویلو په رجحان هغه ختم سو، سبق چو داغه په استعمال کې هم ډیر کمی راغله، نو داغه د وجه سره د یاداشت کم رواني جوړول هغه هم ډیر متاثر سو. او دا وخت مطلب تیر کال چې کم شی ما په اسانۍ سره زده کولې، سو په دا کال زده دا شی دومره په اسانۍ سره نسم زده کولې.
لدی سربیره چې د تعلیمي ادارو له بندېدو سره د زده کوونکو تعلیمي قابلیت اغیزمن شوی، خو بلخوا د نړیوال بانک تازه رپورت دا وړاندوینه کوي چې په پاکستان کې شایي د کرونا وایرس ته وجه په زده کړو کې راغلي خنډونه د پرایمري او سیکنډري سکول 9,13,000 ماشومان دې ته مجبور کړي چې سبق پریږدي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
مشال ریډیو توجه است. په بین الافغاني خبر کې د خندونو له رامنځته کېدو وروسته افغان چارواکو په قطر کې د روانو خبرو د بریا په اړه ناهیلي څرګند کړې ده. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال مشر وایي د سولې رواني خبرې عملا مړې دي، او د افغان دولت د مرکچي پلاوي یو غړی وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه د افغانستان قضیه نسی حل کولای. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې.
د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال مشر وایي په قطر کې بین الافغاني خبرې عملا د مرګ په حال کې دي. محمد مرزا کټوازی تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسی جرګه او ټول افغانان د خبرو دوهمې مرحلې ته هیله من وو، خو په دې مرحله کې هم هیڅ راز پرمختګ ونه شو.
بدبختانه وخت چې ګورو دوم پړاو خبرې شروع کیږي، نو تر اوسه هیڅ نوه نتیجه اقلن مو یو اوربان یو اورکم هم وسی پلاس باندې نه لرو. نو لوسی جرګه د افغانستان په دې نظر د سی پیلن په قطر کې د سولې خبرې په مړه حالات کې دي.
لدې مخکې د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی مخکخ غړي عطاولا لودین هم ویلي چې د سولې د خبرو په دوهمه مرحله کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. ښاغلی لودین چې په عین حال کې د افغانستان د عالمانو د شورا غړی هم دی، پرون پنځشنبه د ازادۍ راډیو په یو بحث کې وویل چې دای د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقه په اړه یو لړ ملاحظات لري، او زیاته یې کړه چې دا موافقه د افغانستان د قضیه حل نه ګڼي. نوموړي زیاته کړه چې په قطر کې روانې خبرې په ټپه ولاړې دي، او د افغانستان د دولت لوری په پرله پسې ډول پر اوربند ټینګار کوي.
متاسفانه چې کله د دې ځنګل لپاره راغلي موږ په دې باندې نه توانېدلي چې دا اجنډا سره توحید کو حاجی عقل یا هغه اولویتونه چې دی لري او موږ لري هغه بحث راواتو.
ښاغلی لودین وویل چې د افغانستان دولت سولې ته ژمن دی او زیاته یې کړه چې د خبرو اساس باید یوازې د قطر موافقه نه وي، بلکې په بیړنۍ لویه جرګه کې د افغانستان د خلکو غوښتنه، د ملګرو ملتونو تړونونه او د امنیت شورا تاییدي پرېکړه لیکونه هم د دې خبرو بنسټ جوړوي. د ښاغلي لودین د دې څرګندونو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو نوماند وزیر ویلي چې نوی حکومت په قطر کې د امریکا او طالبانو د موافقې په اړه څېړنه کوي. انتونی بلینکن د سه شنبې په ورځ د امریکا په سنا کې د څرګندونو پر مهال وویل چې که د قطر موافقه د افغانستان د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې خوندي نه کړي نو نتیجه به ور نه کړي. هغه زیاته کړه چې د امریکا نوی حکومت غواړي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي، خپل سرتیري ستانه کړي او په افغانستان کې د تروریزم د بیا راتګ مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو نوماند وزیر یادونه وکړه چې په افغانستان کې د القاعده شبکې ګواښ لا هم شته. د افغانستان د استخباراتو پخوانی مشر رحمت الله نبیل په دې باور دی چې د امریکا نوی حکومت ښایي د قطر په موافقه کې کوم د پام وړ بدلون رانولي. ښاغلی نبیل د ازادۍ راډیو په اونیز بحث کې وویل
تفاهمنامه چې امضا شوې دې متن کې به ډېر تغییر رانه شي، په آسیا کې به بعضې وضاحتونه وغواړي او یا تغییرات به راوړي او ممکن بعضې ځکه د مذاکرې میز معمولا د امتیازاتو ورک راکړي مسله ده په دې کې، او هغه به سنجوي چې د کوم امتیازاتو په خاطر کوم د فشار وسایل لري.
د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې له دوه کلنو ناندریو وروسته د 2000 کال د فبروري په 9 نیټه له طالبانو سره افغانستان ته د سولې د راوستو موافقه لاسلیک کړه.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال راډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. د خبر انزامی چارواکي هوایي چې امنیتي ځواکونو په ترانسپورټرانو او سوداګرو باندې ژغ کړی چې د فروری 1 څخه به پاکستانی او افغان ډرایوران پر تورخم دروازه دواړو خواو ته پر ویزو باندې تګ راتګ کوي. دوی وایي څه وخت لپاره ډرایورانو ته د ویزو پرته یوازې پر پاسپورټونو باندې د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې وه، خو اوس به داسي نوي. ترانسپورټران او سوداګر وایي له نویو شرطونو سره به یې مشکلات لا نور زیات سي. د مشال ریډي خبريال فرهاد شنواري له دوی سره غږیدل.
د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په تورخم کې امنیتي ځواکونو ترانسپورټرانو ته امر جاری کړی چې د فبروري 1 نیټې نه به افغانستان ته اوړېدو لپاره ویزا لګوي، او افغان ډرایورانو لپاره به هم پاکستان ته د راننوتو په وخت ویزا لازمی وي. انتظامی چارواکي وایي چې څه وخت لپاره په تورخم کې ډرایورانو ته نرمي ورکړل شوې وه، او پاکستانی ډرایوران به د ویزې پرته یوازې په پاسپورټ باندې جلال آباد او کابل ته تلای شول، خو اوس به ویزه لګوي. پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي مالونه وړونکي ترانسپورټران وایي چې په تورخم کې مختلفو بندیزونو له وجې مخکې نه د مشکل سره مخ وو، او نوي شرطونه به مشکلات لا نور زیات کړي. د خیبر ترانسپورت اتحادی مشر حاجی عظیم الله شنواره مشال ریډیو ته وایي
ډېر غټه مسله زون ته دا چې مثال خبره ده ور دا ګیټ مسله شو زون ګاډي سبې نه کسٹم کلیئر کا او تر شپې اتو بجو پورې ک پروټی مولیاړي ک سوزی مولیاړي ک نور سیمپل مالونه ترانزټ پورې دا ارتو لیاړي ټول ور دا روان پیسې ټوکې ناسي کارونه اخلاصي زون په دینه پوا وګو چې اخر بس کېږي نرمی نشته بنیادم رش زیات چې دوی لګه نرمی په ګیر کې وکا کدی پلو نرمی وکا اپلو سخت شي کا پلو یو کا دواړه تور هم دواړه طرفه چې کوم وګداران خلک او صبر صحیح طریقې ته نه جوړ
په تورخم کې کسٹم کلیرنګ ایجنټ مجیب شینوار وای چې د ویزو د شرط نه علاوه هم دوی یو شمیر مشکلات سره مخ کیږي د بجلی او انټرنیټ د سہولت نشټوالی لامل مالونه زر نه کلیر کیږي او ګاډي څو څو ساته ولاړ وي په کار د داستون زراله هوا رکړي
دا څه مطلب دی چې کوم وی باګ پروسس دی د لپاره مونږ ته مطلب دی چې د بجلی ضرورت دی د فاست نت ضرورت دی د یو فیسیلیټي هم په کلیرنګ کې نشته دی مونږ مطلب دی چې بجلی ضرورت د سولر نه پوره کوو نیټ هم چې کوم دی هغه ډیر کمزور دی چې هغه مطلب دی چې کله وی کله نه وی یو پروسس د یو ګنټې دی هغه مطلب دی چې 12 ګنټو ته مو رسیږي په تورخم سټیشن باندې د سټاف کم دی
د کورونا د لومړی څپې په مهال تیر کال یعنی 2006 مارچ کې د تورخم دروازه د احتیاطي تدابیر په خاطر هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې و او په محدوده کچه به پرې سختو شرطونو سره تجارت روان و خو بیا د سپتمبر په 9 هر ډول تګ راتګ لپاره خلاص کړل شو ترانسپورټرانو سوداګر وای چې شپږ میاشتو پورې دوامدار سختي ولوجې د پاکستان او افغانستان په تجارت باندې ډیر اثر پرې وتلی او تر اوسه یې دغه اثرات برقرار دي ترانسپورټران او سوداګر وایي چې پخوا به په تورخم دروازه پاکستان افغانستان ته د ورځې څه باندې 800 ګاډي وړېدل خو اوس دغه شمېره 300 ته راټیټه شوې او دوه طرفه تجارت ورسره راکم شوی د تورخم انتظامی چارواکی وایي چې هلته سختي د کورونا کنټرول کولو ادارې NCOC لوجې جوړه کړې او ویزا او پاسپورت د پولیس سمبالولو پالیسۍ برخه ده دا په 2018 کې د امنیت په خاطر باندې عملي کړل شوې چې د وسلوالو تګ راتګ پرې وساري فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئست په داسې حال کې چې په پښتونخوا او نړیواله کچه د جنوري ل 6 نیټې راځي د عدم تشدد د مبارز عبدالغفار خان باچا خان اونۍ لمنځل کیږي د فروری پر 6 نیټه به په پاکستان افغانستان او هندوستان کې د باچا خان د ژوند لیک لومړی بشپړه ترجمه په انګلیسی ژبه کې د باچا خان مای لایف اینڈ سټرګل په نامه خپریږي د کتاب خپرونکي وایي په نړیواله کچه د کتاب د ویش لپاره د هند له یوې ادارې سره لوزنامه لاسلیک کړې ده شاهین بنیرای په دې اړه رپورټ لري
د عدم تشدد د ستر مبارز خان عبدالغفار خان د ژوند او سیاسي مبارزې کتاب په کال 1903 اتم کې خپره شوې و چې بیا وخت په وخت د بیلابیلو ادارو لخوا په پښتو او اردو ژبه کې هم خپره شوه د پاکستان په لاهور ښار کې د فولیو بوکس په نوم یوې ادارې اعلان کړی دی چې د باچا خان د کتاب زما ژوند او جدوجهد وړومبی بشپړه ژباړه به د فروری په 6 خپروي په دغه اړه چې مې بیګا د ادارې د مشر بلال ظهور نه وپوښتل چې دا کار یې ولې مهم وګڼه نو نوموړي وویل
جس طرح کی باچا خان کی شخصیت تھی
د باچا خان چکم شخصیت او دغه چکم ټول عمری مبارزه وا د ټول سیمه لپاره چې دغه کم زیار او په ځنګړې توګه د زور په وړاندې د حق د وینا او د پر امن مزاحمت چې دغه کم سیاسي میراث ته نو پاغه چې په ټول جوبو کې سمره کار وشي کم دی یو وجدا هم وا چې د دې وړاندې د هغه د سوانه عمره بشپړه ترجمه نه وشوي نو موږ ټول نړۍ لا د یو فرصت پیدا کول غوښتل چې باچا خان او د هغه زیار وپیژني په انګلیسي کې د اجباړه صاحبزاده امتیاز احمد کړی دا نوموړي لدی وړاندې د غنی خان د زنو لیکونو او د متحده هندستان په قانون سازي سمله کې د هغه د تقریرونو جباړې هم په انګلیسي ژبه ترسره کړې دي. صاحبزاده امتیاز احمد وایي چې په داسې حال کې چې نړۍ او په ځانګړې توګه د پښتنو سیمه د جنگ او تشدد په لمن کې ده، د باچا خان د پیغام اولس او نړیوالو ترسول ډیر مهم ګرځېدلی دي.
کتابو پختو کې مغولوس او ما چې یاره انګریزي خوان خلک چې کوم دي چې دې مخکې پیش کړو خبرینو کال یو نیم کال ته وکړو د باچا خان فلسفه اوس زمونږ په دې سیمه کې ډېر زیاته په کار ده. دا جنګونه دا الگ ولې ګولې او د دې په وجه باندې اسیوم د کشر کول نو باچا خان تقریبا هیر دی کړه، نو هغه وړاندې کول لپاره ما دوباره راغی چې هغه په ژوندون باندې شامل وکړي دا هغه په اصولو او هغه باندې.
شاندانا همایون خان په اسلام آباد کې د وی پرمختیایي ادارې سرکار کوي او د امتیاز صاحبزاده سره د غنی خان او باچا خان په کتابونو شریک کار کړی دی. هغه وایي چې په انګلیسي کې د باچا خان د ژوند کیسه په 1901 کې د کانګرس یو غړي کې بي ناراین او لیکوالې هیلن باومن لیکلې وه خو پورا نه وه. نوموړی زیاتوي
پون 1983 کې ایکچولی په پښتو کې په اول ځل دا خپل د خپل ژوند دا کیسه چې دا زما ژوند او جدوجہد دا چاپ شو په کابل کې، او هغه نه پسته زما خیال 2010 یا 2012 کې د باچا خان ٹرسٹ په خبر کې چې کوم دی نو هغه دا بیا چاپ کړی و او ترمنځ ټی وی شنورم کړی و. اصل کتاب خداو کمپلیټ مکمل کتاب نو بیا ما صاحبزاده سره گزارش شو چې کاکا دا په کار چې دا موږ ترجمه کو د دې خو د دې کمپلیټ د خپل کتاب د ترجمه نشته. دا کار په 2019 کال کې هغه شروع کړ او ډیر وخت لګید.
د یادونه وردا چې دا باچا خان په ژوند او جدوجہد د نړۍ یو شمیر لیکوالانو خواوشا شل کتابونه خپاره کړي دي او اوس ور باندې هم د نړۍ په بیلابیلو پوهنتونونو او سړنیزو مرکزونو کې کار روان دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل نو اوریدونکو سم د مشال ریډیو نیز خبرونه د هارون باچا هنري غړی درته وړاندې کوو. د دې اونۍ د هارون باچا هنري غړی میلما مو پېښور میشته هنرمند شوکت پنیال دی. نموړی د پوکی یو شمیر سازونه ژغوي او د یو تکړه هنرمند په توګه پیژنل کیږي. هارون باچا د دې خبرونه کوربه دی.
د مشال رادیو هارون بچا هنری غړای دا اوریدونکو حمزه هارون بچا سلامونه درته وایم. دا ونیمو خبرونه ته لپی خبره پیژندلې هنرمند شوکت پنیال ملما کړه دې نو موړې د پوکی بلا بل سازونه لکه شپېلای سورنا کلارنیټ او سکسفون غږوي. د پورستاو کې د پښتو د مشهور کمپوزرونو د نغمو یو البم جوړول هم پیل کړی دی. پر دغه هنري کارونو خبره ورسره کوو او غږولې نغمه به هم وورو. نو خبرونه ته ډیر خراغ لی شوکت استاد او مننه چې مونږ ته وخت راکړ.
مننه سه استاد ډیر مننه بچا جی مشال ریډیو ټول مرګرو ته زما طرف نه سلام
او ډیر مننه شوکت استاد. خوشاله یو چې را سره مخ او مخ کې هم دې خبرونه ته راغلې وي خو اوس خو زه استاد دې نو هنري کارونه هم خبر شوم ته خو اسیم ډیر مصروف یو ډیر کار کې نو اوسګاره خو بیا دې هم مونږ ته وخت راکړل نو خوشاله یو چې بیا مر سره نو ته خپل نوم سره پنیال لیکي دا تخلص کوي نو دا د استاد لاکی نوم دې کنه ته کده خپل کورنۍ او د سیمې په اړه معلومات راکې په پیل کې شوکت استاد.
بالکل دا پنیال زما کلی دی زمون کلی نوم پنیال دا او ډیر خپل کلی دی زما د پلار نیکه او اوس خو پیښور کې اوسې ګو دا شپاړه زول ساتل اس کال کی او دا پنیال د خپل کلی نوم نو سره اخیسته دی چې زمون کلی ما ویل چې په ما باندې یادې ز په کلی یادې کوم کلی په ما یادې دا نوم نو وخت نو خو لګیدو په ما
او عمر دی دا وخت سمره دی او ته خو بچان هم لري نو بچان بچانو پاړه کرا ته وای د خپل کورنۍ پاړه
او بچیان خو مال د خدای شپک دی او عمر زما و دېش کاله دی.
ها او استاد کورنۍ چې په پنیاله کې ستاسو مشران ته یاد کړل دا خو دغه هنر سره وابسته وکنه هنري کورنۍ دستا خو
جی جی بالکل زمون اصل چې کم دی زمون کله پنیاله نه دی مون اصل پنیاله سره خوا کې زمون یو بل کله دی چې خیسور مون اصل دا غي دی نو دی پنیاله ته مون مشران راغلي تقریبا وو شپږ وو سو کال مخکې پنیاله کې فنکار نو نو دی پنیاله خلکو چې خیسور خلکو سره سب بزای او جګړه مګړه وی نو هغه په جګړه کې یعنی کې یو خیګړه ور سره کړی ونه خیګړه بدله کې هغه ته یو فنکار وغوښتو پنیالی خلکو زمونږ مشرانو کې یو مشر هغه دی لور کو نو مونږ بیا پنیالی ترالو نو دا پنیاله چې کم دی دا هم زمونږ کلی دی او اصل زمونږ د څو سوه کاله مخکې چې کم زمونږ مشران راغلي یا کړي خیسور نه راغلي ادا مشران او سینا پسینا مونږ ته خبرې کړي.
استاد مشران چې ته یادوي نو دی کې چا چا داسې هنر کړی دی او بیا ډیر کار کړی دی نو می هم غټلې دی کنه داسې سو پکې یاد شته دی.
بالکل زما والد صاحب هم ماشاءالله بسورنه کا غولو شتلې تم کا غولا او دول بهم کا غولو خو سورنه کې ډیر زیات تکړو ما په خپل ډیر زیات خوخو ډیر نایاب غون کې او هغه ته بس قدرتي یو ګوډ گیفت و سره او دغه رنگ زمانی کچی کم و اما نو لیدل خود آغا سازون انسٹرومنٹ چی کم آغا ما و لیدل آغا با ڈولکیم غا گولو آغا با تبلم غا گولا آغا با شپیلیم غا گولا و آغا با سرنیم غا گولا زمانی که نو دا مشاران زمونگو پا دی کار که دیر زیاد تکره تیر شوی دی خو آغا دیر ساده دورو نوی با صرف کلی که کار کهو پخوا خو به داسې روټین و چې د هر علاقې خپل خپل فنکاران بو اوس خو چېو کې دور لګون ته بدل شو اوس خو خلک خود مختار شو نو اوس هغه حساب نشته نو موږ پکې پیښور ته رالو نو دغه رنګې مشران هلته پلار مې وفات شوی دی تقریبا ما پکې دوه کاله کېږي.
Thank you.
شوکت جان راته وای چې څومره وستا عمر څومره چې دا سازونو زده کړه پیل کړه، ولې دا د پوکی د ساز انتخاب دی؟ که دا خو داسې ویل کېږي چې ډېر ګران کار دی کنه، د رباب یا د باجې تبلی په نسبت دا د پوکی د ساز زده کول ګران دی، نو تا د پوکی د سازونو انتخاب ولې وکړل او څومره عمر دی چې دا زده کړه دی پیل کړی وي؟
قربان دشم، پوکی ساز خو زما د کور هم داسې را روان کنه، دغه رنګ بیا مام پیل سٹارټ کې سورنه یاد کا، بیا سورنه نه پس بیا داسې شپېلې، بیا کلارنټ، بیا سیکسیفون، بیا سپرانو، بیا داسې اوبو یو انسټرومنټ کې، بیا مې خپل یو ساز ایجاد کو نلوفون.
شوکت ستاده کارون ته چې زه ګورم کنه، ته خو یو شمېر سازونه غږوي، ته خپل هم دغه نمونه واغستل، د شپېلې د ګوتو خپل پوزیشن دی، د سورنې خپل دی، د سکسفون خپل دی، د کلارنټ بیا خپل پوزیشن دی، خپل د هر یو ساز بیا خپل خپل باج هم دی کنه، او د غږولو خپل خپل انداز هم لري. نو دا په یو وخت دا دومره ډیر سازونه او دا دومره پوزیشنونه او دومره باجونه په ذهن کې ساتل، دا خو ماته خو ډیر ګران کار معلومیږي.
بالکل جی، دا ډیر زیات کار دی، خو دې پسې زما ډیر د پنځو ویشو کالو محنت دی، انسټرومنٹ ما سره ډیر زیات دی، نو هر یو انسټرومنٹ ته ټایم ورکول ضروری، ځکه چې انسټرومنٹ ته یو لږ ټایم نه ورکې نو دا تر لاس وړل مشکل دی. هر یو انسټرومنٹ ځان لا یو باج دی، دا غي ځلا ټیکنیک دی، او بیا دا غي انسټرومنٹ ځان لا د سیټینګ کولو هم طریقه ده. مثال انسټرومنٹ غول نه دی، انسټرومنٹ سیټ کولم دی، د پوکی انسټرومنٹ چې دی دا په خپل سیټ کې دی کې پانا بلګي پانا په کم مقدار باندې ایک دے، په جمی کې بسنګ ایک دے، پانا په اوړي کې بسنګ ایک دے، خراب شي باجا یو نیم باجا پکې خراب شي، انسټرومنٹ پکې خراب شي، نو هغه خپل جوړول دلته کې جوړول هم داسې تکړه خلک نشته دي، نو هر طرف نه ډیر زیات هغه دی بل چړي د واس کار نه دی، بس دا خو زموږ هغه د پلار نیکه یو څوونو کال یو محنت دی، او ما ته خدای موقع راکړ نو چې زه باید چې ښه په طریقه سره ته ورسوم. زه خو ډیر شوق نه پکې لګی یم، خو د هر چا کار نه دی داسې په دې وخت کې دوه انسټرومنټ غږول.
او تا بیا دا سازونه هم په خپل کور کې زده کړل کنه بهر د کوم استاد ځانته نیولې یا اوس هم استاد لري؟
لکه زمونږ په علاقو کې دا غږ چې استاد به لازمي نه سي، کته کار د والد نام یاد کې نو بیا هم یو استاد نه سي، یو استاد له شکر امر کې. مثال هغه زما استاد چې کوم شکر استاد مې چې کوم دی، هغه غلام عباس دی، غلام عباس بجلی د میرے اسمل خان دے ڈیر شہنائی رہ گئی، اور بیا دا کلانک استاد میں چکم دے آغا استاد غلام دے آغا دا علی پور دے بھاور پور آغا سرما یو میاش کے رکڑی وا کلانک یا دولو دا پارا، نو یو میاش پس آغا پریدو بخی مر سو دیا، خو مالا دا کلانک چکم آغا لا روا آغا آغا نا ماہی زکڑی وا استاد غلام نبی آغا مالا کلانک خوالے و پا یو میاش کے اگر نفس بیا مخفل سر باندے محنتوں کو داسې محنت نه کو چاغي کی پلانټ کې ما ځان لبا کې لارې پکې ولې دی، لکه پلانټ کو د بینډ ساز دی، دا چې تکل ریکارډینګ کې راګي یا سندرغاج سره راګي، نو دا د هر دا ډېر مشکل کار دی، دا هیڅ حکم نه کوي. په دې وخت کې چرته به یو ګروپ کې پلانټ ونه ویني، نو پلانټ ټول نه خپل احساس دی، هېوی ټول بهترین ساز دی، او سندرغاج سره دا نه پلیز نشي پلی کولای څوک، او نه چرته ریکارډینګ کې په خوا بغږېدل، نن سبا پلانټ ریکارډینګ کې خلقو ته ضرورت دی خو نشي راګولې، ځکه چې اډیر مشکل شي.
صحیح ده، په پېښور کې ستانه مخ کې ته چې لاده مارکیټ ته نوی راغلې، د پښتو موسیقي کیسټونه او د پروګرامونو ته نوی راغلې، دغلته یو استاد او خدای دې بخي بختیار استاد چې هغه ډیر زیات کار کړی دی په ټي وي کې، په کیسټونو کې هغه هم ډیر زیات مصروف وکنه، او د ما په خیال د کلانټ یو کس بل دی پپو استاد هغه دی، او دا زیات چې یاد استاد هغه بختیار استاد، نو د بختیار استاد فن ته هغه به څنګه یادوي، هغه څومره ښه غولې دغه ساز؟
بختیار استاد ماشاء الله هغه خو دی خدای وبخي، هغه خو دی تکړه استاد، بل زمونږ یو استاد و استاد مصطفی، هغه هم قابل سره و، مصطفی استاد زما د مشهور استاد و، زما مشهور دی لیاقت استاد، هغه نما سورنۍ زده کړي لږ ډېر کلانت مې هغه نه یاد کړی، بیا هغې نفس د پنجاب ته لاړم. بختیار استاد خو بیا داسې سړی و پکې چې هغه به ریکارډینګ کار کولو چې کوم دا زه تاسو ته ښیم چې مشکل کار دی، سندرغاړي سره غږول، ریکارډینګ کې غږول، دا یو بختیار استاد و. نن سبا چې کوم کیسونه مونږ غږو او کوم کیونه او کوم بارونه غږو، نو دې کې مونږ انکار نه کوو چې دا شی په کلانټ نه غږیږي، ټیک تصدقولو کې مونږ ته لږ مشکلات وي، خو غږولو کې ان شاء الله نوی اگے مون حل ہو کے دی محنت ہم کڑی دی
شوکت پنیال استاد کلانټ موریدو شوکت په پیښور کې اوریدونکو تکړه هنرمند دی د پوکی یو شمیر سازونو غږی او نن موږ سره هارون بچا هنري ګړی خبرونه ته راغلی دی شوکت استاد اوس کړه تر لږ د فلوټ د شپیلای په اړه هم یو څه معلومات راکړي چې تاسو سره خو زه چې ګورم تاسو سره پوره د فلوټونو د شپیلو یو سیټ ته لرې کنه چې کی وړې دي لږې درمیانه دي بیا لږې غټې دي او څه نری آواز کوي څه غټ آواز کوي دغه څنګه دي دا د شپیلو د فلوټونو څومره قسمونه لرې ته
او شپېلې خو دا کومن سيتي لکه دوه لڅوره یې کنه موچې کوي کې ټول سرونه چې کوم کومن تي ور دینو هغه بیا دوه لڅې
صحیح
نو دا هر سر بخپل شپېلې ساتي دوه لڅ بیا د دې دوه لڅې کوم دا وړي بیا دې د پاسه دوه لڅې غټي دي نه نو دا ما سره دوه شپېلې دي بایز دانی چې څونه سر برکیږي شپېلې به وړه راوچته باز سنگرانو आवाज نه رہی باز سنگرانو आवाज دې څوک درمیانه سر کې لګي دا غانو کې چسونا هارون بادشاہ سره کرن خان سره چسونا دا پوکی سازونه چسونا غږی زمانہ توبه دا ټول زغغم
خدا دې سرنا یا د بلکم ساز تاسو کوم سازونه یاد دي دا پوکی سازونه دي ټول نو د دې لپاره بیا شوکت استاد د هندي چې کوم کلاسیکی موسیقي دا کوم راګونه دي ټاټونه دي دا غي پوه سمره ضروری دا هغه سمره ګټه ورکوي او هنرمند چې پاغي پوي او بیا ساز وغږی کنه
نو هو هو اخو 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 څو زر دي څه نو په غي باندې کو دا ټول مو چې کیرا جوړه دا دا چې زونه بچي دا مشرانو غوږول نو دا اوس موږ څنګه چاو وو یو راګ وو خلکو باندې به یو کیفیت راوستو نو اغه یو راګ خو مشرانو ته دا غي راګونو نمونه پته نه و هندي مو چې کی چې کومه دا خو لازمي د کول پکار دي هم دا زمونږ چې د کوم پښتو مو چې کی چې کومه دا لکه د خیال محمد صاحب چې کوم غزل تراواله لکه زه سبا اسکار شم مغدیار خدا سے نو دا او چکم غزل دے ہندی موسیقی کے راگ دے سے
ستاری یونس په غږ مو خیال احمد صاحب ویلې غزل واورید شپېلې پکې ورسره شوکت پنیال غږولې دا شوکت استاد زمونږ د هارون بچا هنري غړای د دیونه خبرونه ملمه دي شوکت جان بیا تا خو ویل چې دا سازونه ډیر ګران دي تا هم ډیره خواري کړې ده په 25 کال پس ته دې جوګ شوې چې اوس د سټوډیو ریکارډینګ هم کې پروګرامونه هم لري کنسرټونه ته هم ځي یو خپل اگر ڈوڈیل دغلار پیدا کول شي او یو ژوند لري خلک دی پیژنې یو نوم لري دا سه کسان د زوارانو کې سوکشته هنرمندانو کې یا په نور شوکیانو کې چې غوي تا تراشي چې راته مونږ ته دا ساز او خیا شاګردان لري یا غواړي چې دا خپل هنر انتقال کې بل یو چاته
بالکل شاګردان لرم شاګردان شته خو بس هر یو انسټرومنت کو زمانه شي یا دا ولې نن سبا خلق دوه تیز نه کو یو انساد رانه یاد کی سو کرانه کلانت یاد کی سو کرانه سیکسفون یاد کی سو کرانه سرنه یاد کی سو شپله یاد کی
او دا بل ک لګرته لند دا هم تفصیل را کی دا نلوفون چتا او ته نومي خده دا نوې ساز چتا جوړ کړي دا ستا اختراع دا ستا ایجاد دی نو دا ایدیا د لکمو کړي و دا دې ساز ته د څنګه پام شو دا ډیر لکه دا یو بال پوینټ پنسل عمره ساز دی کنه ډیر وړو کړي دا ته د څنګه پام شو دا کارته
دا خو بس ما اصل کې بچپن نام دا یو شوق چې زه یو یو خپل یو ساز جوړ کم دلته پېښور ته چرالم نو دلته یو استاد زرنوش ووري دو په ټي وي کې دا رنگي دا دروځه کا غولا دا بده نه غنم د ډکی نه جوړولا دا غنم د ډکی نه بیا ما څو کال جوړا کا او هغه ډیر زیات هغه زور مغختو هغه مانا نه راګی دا نو بس دا سی شوق ما او چې زبا یو شی جات کوم دا سی خپل یو شی نو بیا دا نل چې کوم دی دا زمون کور نه چې دا سره بار چې نو دلته زمون کور مخه مخ پټی دی کلی کی نو ما راشه دا نل هم دا مغه دروز په شان دی کنه او دا لږ مضبوط دی کله لږ نمیدا دی کله لږ طاقت دی او دا کال دولت میاشتي او هر ځای کې ملایويږي نو راشه مل نل باندې ټرای وکړو نل می کټ کو او بس داسې غرونه به ختم بره نو موږ کلي سره کور سره غرونه دي بس هلته ختم او بس هغې کې لګیام چې هلته دا بس بلیډ مې ځان ته راواخېستو او بس هلته کې دا شی جوړ شو جمع او نور هم تجربې وکړي بیا مې نور جوړ کړو نور مې جوړ کړو
او موږ ستا په یوټیوب چینل دا ستا نوی ویډیوګانې ګورو دا ته یو البم جوړې لګیا یې چې دا پخوانی کمپوزونه مشهور کمپوزونه ته نغمې دا غي غوګوي دا سی یو پروګرام دی رانیول دی
قربان دې شم اصل کې د وطن چې کومې غانې دي دا هم تکي وایم زما دام اراده شته چې دې کې زه د ذکر کلاسونه ورکوم چې ما سره سږي زبر ټول دې کې چوما اوسم دا چې کوم البم ما وکړو پښتانه یادونه د دې درې غانې راغلي دي دې کې ما سره کرن خان د دې سلیکشن کړی دی هغه ما سره ډېر مرسته کړې ده هغه ډاډګرنې والا سړی دی او بس جی ما ویل دا زما د چینل چې کوم دی دا اوریجن کو ته لږ شوکت پنیال بینک دا زما چینل دی مال ډاډ راکی او دې کارونو باندې ډېر خرچې کیږي نو دا مینوال چې کوم دی اوري زمون یاری مون چینل سبسکرایب کی او مون مینا را کی او مون ټول پښتنو نه جدي لګون ته داډ او لګون ته اوسلو ور کی نو مون ډیر څه کولای شو ان شاء الله دې لپاره
بالکل صحیح ده بالکل تا مو ته ویل زبر هم ته خواستو کوم چې دا شوکت پنیال په نوم چینل له یوټیوب دا د مونږ خبرې چې څوک وني کې غي دغه خېګړو کې چې دا سبسکرایب کړي د سره په چینل کې ملګری شي نو سمره سمره چې دا ویډیو غانې کتل کیږي د تبه اوس د یوټیوب لاره اوس پیسې بیرته ورګرځي او د خپل مخکې خپل کارونه په روان ساتي ډیره مننه او ډیره مننه شوکت جان خوشاله اوسې آباد اوسې
تاسو ډیره مننه ټول مرګونو
ټول د خبرونه په پای کې بیا هم د شوکت پنیال د چې کوم د نلوفون ذکر وکړو چې د خپل اختراع د خپل ساز ایجاد کړی دی نو په دغه هم یو نغمه غوړې ده لدی خوان واخلي اوریدونکو منتجات تر کوي د خپل پامان
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخوروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلی شئ.